امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی د خبرونه په پیل کې تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
افغانستان وای روسیا خپل مهم سیاسي متحد غنی خوست کې د ملي اردو په یو پوسټا ځانمرګي برت سوی دي تیر کال په نړۍ کې شاوخوا 3000 ماجر مرسي وی دي او امریکا وای که شمالی کوریا د خطرونو کچه نور هم پورته کړي نو پوځي اقدام پر میز پروت دی.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار روسیې ته سفر کړی. د خوست ولایت د یعقوبیو په ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنه سوې ده او د هلمند ولایت د امنیتي او نورو مسایلو په اړه د 215 میوان قلی اردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره زموږ خبریال عزیز الله پوپل مرکه کړي. خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر چې تیر ماښام د روسي چارواکو په رسمي بلنه په یو درې ورځني سفر مسکو ته تللی، نن د جمعې په ورځ د روسیې د ملي امنیت د شورا د سیکرټر نیکولای پیټروشوف سره د افغانستان او روسیې په اړیکو خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ امریکا ژغ ته وویل چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د تراګرۍ ضد ګډې مبارزې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سیاسي اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس باندې ځانمرګي برید سوی دی. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د حج او اوقافو پر رئیس ځانمرګي برید سوی چې له امله د حج او اوقافو د رئیس ورور وژل سوی او دوه ځانمرګي ژوندي نیول سوی دي. دغه پیښه نن د غرمې وروسته 2:30 بجې رامنځته سوی ده. په خوست کې په یو ځانمرګي برید کې د ملي اردو یو سرتیر وژل سوی او 10 نور ټپیان سوی دي او هم په ننګرهار کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې اسلامي دولت یا داعش تر 30 پورې وسلوار وژل سوی دي. د خوست حکومتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په یعقوبو او صبري ولسوالیو کې په سوي موټر بم کې د ملي اردو یو سرتیر وژل سوی او 10 نور ټپیان سوی دي. د ناټو سرمنشي له ترکیې او اتریش غوښتي دي چې خپل ډیپلوماټیک جنجال حل کړي. د ناټو سرمنشي ستوتنبرګ د جمعې په ورځ وویل په کار ده چې ترکیه او اتریش خپل ډیپلوماټیک جنجال حل کړي، ځکه چې د همکارۍ د یو شمیر پروګرامونو د پیل کېدو مخه نیولې ده. ترکیه د همدغه اختلاف له امله د پوځي تمریناتو په ګډون د ناټو په یو شمیر پروګرامونو کې له برخه اخیستو ډډه کړې ده. اتریش چې د ناټو تړون غړی هیواد نه دی، خو له تړون سره په یو شمیر پروګرامونو کې همکاري کوي. تیر کال یې غوښتنه وکړه چې له اروپایي اتحادیې سره د ترکیه د یو ځای کېدو خبرې ودرول سي. اتریش همدارنګه په اروپایي هیوادونو کې د ترکیې سیاستوالو لخوا د سیاسي غونډو د جوړېدو مخالفت کوي. د اروپایي اتحادیې چارواکو د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو غوښتي دي چې په خپلو خدماتو کې بدلون راولي. د اروپایي کمیسیون یو ویان د جمعې پر ورځ وویل کچیر فیسبوک، ګوګل او ټویټر د خپلو خدماتو د وړاندې کولو په شرایطو کې د یوې میاشتې په موده کې بدلون را نه ولي نو جریمه به سي. اروپایي کمیسیون د تیر کال د دسمبر په میاشت کې له دغو شرکتونو غوښتي وو چې دوی دې ځینې اقدامات د اروپایي اتحادیې د مشتریانو د خوندیتوب له قانونو څخه چې کوي هغه سرغړونه ده او دوی باید په خپلو ویبپاڼو کې د جال او تقلب د مخنیوي لپاره ډیر کار وکړي. شاوخوا 1.5 کسه سومالیان د یمن ساحل ته نږدې وژل سوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته 1.5 سومالیان ماجر د یمن ساحل ته نږدې په یو هلیکاپټري تیارې په برید کې وژل سوي دي. د اوتی اغانو یو ساحلي ګارډ وویل چې دغه پیښه د حدیده په سیمه کې رامنځته سوي ده. په یمن کې د UNHCR سازمان ویاندي ومنله چې یو شمېر ماجر وژل سوي دي خو کره شمېر یې ونه ښودله. هغه د دغه شمیر پاکله خپل اندیشنه وشودل او زیاته کړه چې دغه ماجر لیمن څخه روان جنگ لامله په یو کشتی کې بهر وتل چې تر برید لاندې راغلل. دغه راست تیر کال په نړۍ کې شاوخوا 8000 ماجر مرسیوي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې چې د جمعې پر ورځ خپرې شوې دي ښیي چې په 2014 کال کې د ماجرو نومړنه د 2015 کال په پرتله په 10% زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا خطرناکې سمندري لارې په ځانګړي توګه د مدیترانې بحري لارې په زړو او بیکارو بیړیو کې سفر د ماجرونو او پناه غوښتونکو د مړینې د زیاتوالي عمده دلیل دی. امریکا وایي که شمالي کوریا د خطرونو کچه نور هم پورته کړي نو پوځي اقدام پر میز پروت دی. د شمالي کوریا په اړه د امریکا د ستراتیژیک زغم هغه مهال پای ته ورسېد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د جمعې پر ورځ په شمالي کوریا کې وویل که شمالي کوریا د خطرونو کچه نور هم پورته کړي نو پوځي اقدام به وکړي. هغه وویل د دوو لسیزو راهیسې شمالي کوریا اټومي پروګرام د ختمولو هڅې ناکامې شوې دي. ښاغلی ټیلرسن اوس لومړی تمرکز د شمالي کوریا په اړه نوی دریز ورا کول دی. هغه په سویل کې په یو خبري کانفرنس کې داسې وویل:
Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended. We're exploring a new range of diplomatic, security and economic measures.
اجازه راکړئ چې په څرګند ووایم د ستراتیژیک زغم پالیسۍ اوس ختمه شوې ده. موږ اوس د امنیت او ډیپلوماټیکو اقداماتو نوي لارې لټو. ټول څه پر میز پراته دي. هغه وویل چې د شمالي کوریا هغه اقدامات چې جنوبي کوریا ته ګواښونه پیښ کړي دي هغه ته به مناسب ځواب ورکړي. ښاغلی ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ جاپان ته سفر وکړ او سبا د شنبې په ورځ به چین ته ولاړ سي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. پاموکړی رپورت ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د جمعې په ورځ په مسکو کې د خپل روسي سیال سره په کتنه کې د افغانستان سره د روسیې د پوځي مرستو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې مسکو خپل مهم سیاسي متحد ګڼي. پامکړی په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد علي پتمر چې تیر ماښام د روسي چارواکو په رسمي بلنه په یو درې ورځني سفر مسکو ته رسېدلی، نن د جمعې په ورځ یې د روسي چارواکو سره د خپل لوی دوکاتو په لړ کې روسي د ملي امنیت د شورا سکرتر نیکولای پیتروشوپ سره د افغانستان روسي په اړیکو خبرې کړې. د روسي د ملي امنیت د شورا سکرتر او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ترمنځ د نننۍ کتنې او خبرو په هکله د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان توا پورزنګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې په افغانستان کې د سولې صوبات پر ټینګېدلو او د دوړو هیوادو ترمنځ د امنیتي او سیاسي اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي.
په دې لیدنو کې روسي لوري په ښکاره توګه وویل چې د دوی تماسونه د طالبانو له ډلې سره په افغانستان کې د افغانستان د دولت په مشرۍ د سولې پروسې ته د دوی د تشویق په هدف دي او د افغانستان دولت د دغه دریسخ استقبال وکړ. زمنن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روسیې د فدراتیف جمهوریت د مرستو پر تفصيلات او جزئیات هم خبري وشوې.
خاغلی ورزنګوی چې د ملي امنیت سلاکار خپل روسي سیالته ویلي چې افغان دولت روسیې خپل مهمه سیمه ایزه متحده بولي او د ترګری ضد مبارزه امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته د سولې او ثبات ټینګېدلو او د نشي توکل منځوړلو په مبارزه کې دغه هیواد هر اړخیزو همکاریو ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان ویل چې خاغلی اتمر په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د روسیې د دریځ هرکلی کړی چې له مخې دا هیواد غواړي د افغان حکومت په مشرۍ د افغان حکومت مخالف سوال د سولې بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. افغان حکومت وروسته له هغې چې روسي چارواکو د تیرې سوي کال په روسي ورځو کې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو د ارزولو دپاره د افغان حکومت د اسادو په غیاب کې د چین او پاکستان د اسادو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي، په روسي سخت انتقادونه وکړي چې بیا د تیرې فبروري په میاشت کې مسکو ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر سفر وکړ او افغانستان هم د مسکو د مشورتي غونډو د بهیر دویمې غونډې ته د ایران او هندوستان سره یو ځای وروبلل شو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی چې په افغانستان کې د ژمي په پای ته رسېدو او د پسرلي په راتلو سره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو د پراخېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وایي چې د مسکو څخه پوځي مرستو د غوښتنې په سر مسایل هم د روسي چارواکو چارواکو سره د ښاغلي اتمر د خبرو په اجنډا کې شامل مسایل دي. د افغانستان د چارو کارپوهان د افغانستان په چارو کې د روسیې ښکېلتیا د سیمې د یو مهم هیواد په توګه بې ګټې نه ګڼي او دا ګڼي چې په افغانستان کې جګړه په اوږده موده کې په سیمه کې د روسیې او امریکا ګټو ته زیان رسوي. د کابل پوهنتون استاد فیاض محمد ځلان وایي چې په روسیو کې طالبانو سره د روسیې تماسونه دغه هیواد لخوا پر امریکا د فشار د راوړلو په نیت ترسره شوي دي.
د روسیې باور د افغانستان په مسلو کې ترلاسه کړي دا د پام وړ اقدام ده. ملي والد حکومت په دې وتوانېږي چې د روسیې باور ترلاسه کړي. روسیه کولی شي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي او د امریکا سره خپل متضاد سیاست هغه د سولې په راوستلو کې موازی کړي، ځکه چې په اوږد مهال کې د افغانستان جګړه نه امریکا او نه هم روسیې ته په ګټه تمامېدای شي.
خاغلی زلان وایي چې روسیې طالبان سره تماسونه نیولي، چین، ایران او پاکستان سره په تماس کې ده او شانګهای کانفرنس له لارې کولی شي چې سیمې هېوادونه په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ ته وهڅوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې په موټر بم برید کې 90 کسان ټپیان شوي، چې 14 ښځې او ماشومان دي. د چارواکو په وینا په برید کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ رالېږلی.
د سیمې اوسیدونکو په وینا دغه موټر بم حمله نن د جمعې په ورځ سهار وختي سکم 6 بجې شوې. 14 دومره زوره ورخودل شوې چې غږ یې لسګونه کیلومتره لرې هم اورېدل شوی دی. امنیتي منصوبین وایي یو لارۍ موټر چې له چاودېدونکو موادو ډک و د یعقوبی ولسوالۍ مرکزي پوستې سره نږدې 14 ورکړل شوې او بیا یو شمېر وسلوالو له افغان امنیتي ځواکونو سره نیم ساعت وسلواله شخړه هم کړې ده. په خوست کې د ملي اردو د لومړۍ پلې لیوا قمندان بری جنرال محمد ناصر هدایت د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په 14 کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي، خو یوې بلې دولتي سرچینې د ملي اردو د ټپي شوو سرتیرو شمیر 10 تنه ښودلی دی. قمندان هدایت زیاته کړه:
ای موټر بم معمولا در تمام نقاط افغانستان صورت میگیره.
موټر بم حملې د افغانستان په هر سیمه کې ممکنې دي، مګر زموږ لپاره د افتخار خبره دا ده چې طالبانو دغه ډله ییزه حمله په شا وتنبول شوه او په سیمه کې تصفیوي عملیات دوام لري. د صبریا او یعقوبی ولسوالۍ د ځایي دولتي مسؤلینو په وینا پر نظامیانو سربیره د موټر بم حملې له کبله په شاوخوا کورونو کې 14 ملکیان هم ټپیان شوي، چې ټولې ښځې او ماشومان دي. همدارنګه د پیښې ځای ته نږدې یوه ښوونځي، یوې دیني مدرسې، څلورو جوماتونو او تر 40 ډیرو کورونو ته درانه مالي زیانونه هم وخت دي. په دې هکله دوه تنه عیني شهیدان داسې وایي:
اجي نظام او باسې گئی زمون دوور را چې جک شو گلاس شو نورا پدا نه یو پیدلې چې کو چې تخلو شو دا هاري وسړی وی چې مون خونی خوس را بم خلاص شو مون خونه کې بم خلاص شو او شیشې میشه دار واخو نه 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 جمع تو شیشې پر خپل دی نه کړکی پر خپل دی نه ورسې پر خپل دی هر څه ور خط پټ کړل.
نو می ابراهیم د ملای هرای غلی اوسې دن کې گئی زولا چی 914 نه وښ ولا غړ درازي وکړلو هو زړونه مولا اوسه داري بدرکان دي چای مون د چې خاله. نو مون د خالکو نه داخله لرو کنه نور د وطن کې سوله روشي، امن در روشي ولا که څه تینه جوړیږي دی به موږ غنه 14 د څلورو 2 لاکھ ته ون بیر سوالې کورته.
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی او ادعای کړي چې په امنیتي پوستا کې تر 70 ډیرو حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا برید له ډیرو اوږدې مودې وروسته په خوست کې د نامنۍ لومړنۍ سره پیښې یادیږي. په دې وروستیو کلونو کې خوست د افغانستان د زیاتره ولایتونو په پرتله له نسبي ډاډمن امنیت برخمن بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په هلمند کې د ملي پوځ مقامات وایي چې تیره شپه افغان ځنګړو ځواکونو د مخدره موادو درې تولیدي فابریکې تخریب کړې او د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت نشه یي توکي پکې له منځه وړي دي. تېره اونۍ هم په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت نشه یي توکي له منځه وړل سوي دي. د 2015 میوند قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو ته سش کال دند سپارل سوی چې د نشه یي توکو پر ضد جدي هڅې ترسره کړي او دوی به سش کال د کوکنارو د نیش وهلو پر وخت د بل هیڅ ولایت اوسیدونکو ته د ولایت ته د تګ اجازه ورنه کړي. د هلمند په اړه د دې او نورو او ځینو نورو امنیتي مسایلو په اړه زموږ همکار عزیز الله پوپل د 215 میوند قلی اردو له قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې ده.
په هلمند کې تیر شپه یو ځل بیا افغان ځانګړو ځواکونو د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې پر څو مهمو تولیدي فابریکو باندې حمله کړې ده. دغه عملیات دقیقا چیرې سوي دي او څه لاسته راوړنه لري؟
سنگین ولسوالی په ساحه کې یو محل و چې هلته موږ د ځانګړو قوتو لخوا څخه د منځې ولسواله او همچنان د بارامچې ته نږدې هم یوه سیمه وه چې هغه هم د دوی بیپوګان وه او هلته دوی مخدره مواد ساتله او همچنان کم ځایونو کې چې دوی دغه مواد راټولوي او د هغه ځای ته خپل مالي منډې تنلوي هغه به موږ مکمل د منځه وړو. دا د رئیس جمهور خاص لارښوونه او خاص هدایت دی، د هغه په اساس به موږ
انشاءاللہ
پښتانه چې موږ پرون ورځ مکمل هغه خپلې ساحې د خپل تصرف لاندې راوستلې چې د هغه لوی باغ ساحه د شین کلي د خپل د نظري ولسوالۍ اطراف دي چې هغه مکمل موږ افغان امنیتي ځواکونه په هغه ساحو کې دایمي نشت سوله ځای په ځای سوله. انشاءالله زموږ عملیاتونه مخ ته د مرجع ولسوالۍ په استقامت باندې مخ ته وړاندې روان دي او موږ د افغانستان دښمنانو ته بیا دا اخطار وکړو چې په هیڅ ځای کې به موږ د دې په برابر باندې پاتې نه شو او موږ به ټول د دې معلومات د خپل تصرف لاندې راولو او دې ته به رسمیتونکي جواب ورکړو.
بلې، څه داسې راپورونه هم ترلاسه شوي دي چې افغان دفاعي ځواکونو د هلمند په دې وروستیو نظامي عملیاتو کې له پرمختللو وسلو څخه استفاده کړې ده. کېدلی سي په جزئیاتو باندې دا شی څرګند شي چې هلمند کې د دولت مخالفینو او یا هم تاسو چې مخکې دا وره وکړه د نشې توکو د کاروباریانو په وړاندې باندې د څه ډول پیشرفته وسایلو څخه کار اخیستی؟
موږ دا جنگ کولای شو، وایره چې دا جنگ افغاني جنگ نه دی، په دې کې بارني لاسونه دي او بارانی اسباب دي چې شامل دي دغه د القاعده او د تروریزم شاته ولر دي. نو دا طبیعي خبره ده، موږ ټول امکانات څخه استفاده وکړل او دا صحیح مو راښکلي کړی او اوس په ټول ولسته دا ډاډ ورکوو چې ازادانه کولای شي د نادري ولسوالي خلک راشي په خپل کورو کې ځای پر ځای خپل کښتو خپل زراعت ته شری ادامه ورکړي.
بل دا د امکانات پر برابر باندې افغان ځواکونه مخکې د امکاناتو لکمبوت څخه شاکی و یا شکایت کاوه، اوس کم امکانات په هلمند کې د دفاعي ځواکونو په واکه ورکړي سي؟
کوم اصلا چې د ساحه په ساته باندې موسر سره ټول هغه درنې وسلې سکیلا فلاوی علي کټری په اختیار کې دي او مخکې د وو کم کمبوت چې الحمدلله اوس په هلمند کې یو مکمل ګروپ منظوري مذاکرې سره چې ټول خپل هغه جنگي تیاری په اختیار کې درو په داسې عملیاتونو کې به دا غوښته استفاده وو.
د هوا په بدلون سره څه داسې تشویشونه دي چې ممکن د جنوب په نورو ولایتونو کې هم نامنه یو ځل بیا شدت واخلي او په زمن کې هلمند چې له دوامداره جګړې څخه تلې یادونه سوې ده، دلته د دغه جګړې فصل په بدلون سره یا هم د هوا په بدلېدو سره څه خاص تدابیر ترلاسه لاندې لري؟ څه به کوي؟
تدابیر دا دي چې تاسو ته معلومه ده چې کمبود چې په کتابتو کې وو هغه الحمدلله اوس ټوله مرپوه شوی دی. ورځ تر ورځې باندې تاسو وینئ چې زموږ د ملي اردو په مراکزو کې پیاده کنډکونه په ټولو تجهیزاتو سره هغه تکمیل کېږي، فارغه کېږي او د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې به دا په وظایفو باندې بوخت شي.
دغه ساحې چې له دولتي حاکمیت څخه د باندې دي، د هلمند په شمال کې څو ولسوالۍ دي، په جنوب کې څو ولسوالۍ دي، د دغه ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره هم په دې نظامي عملیاتو کې څه تابع نیول شوی؟
اوس مکمل د پلان گزاري سره ده، د نوي کال همدغه آمادګي ده چې موږ به د نجی اردو لیکي نور هم په پیاوړي شي د نظم عامه قوتونه او د سرحدي قوتونه دا هم مکمل تور باندې په راتلونکي کال کې انشاءالله د افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو د تصرف لاندې به وي او زموږ په چوکاټ کې زموږ په تشکیل کې به دوی توظیف شي چې دا به زموږ لپاره بیا هم یو ډېر لوی قوت اوسي. نو زه تاسو ته په ډاګه ویلی شم چې د هلمند ولایت هېڅ سیمه به موږ ترې نه کړو چې هلته به د دولت په حاکمیت ته وتړي.
ډېره زیاته مننه خو مناسب ژوندی اوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
پټ دولت یو تور او د اندیشنې وړ اصطلاح ده چې داسې یوې دسیسې ته ویل کیږي چې د دولت په پالیسیو اغیزه کوي او په دیموکراتیک توګه انتخاب سوي حکومتونه کمزوري کوي. اوس ځینې خلک دغه اصطلاح د دې دپاره استعمالوي چې دا وخت په واشنګټن کې د ټرمپ حکومت ورسره مخامخ دی. د امریکا ژغ خبریال ستیو هیرمن په دې اړه د رپورټ تفصیل لري چې د خلیل خان به یې تاسو ته خلاصه واوروي.
په دې وروستیو کې د پټ دولت تورن لګول کیږي چې په اصطلاح داسې بیانیږي لکه څنګه انتخاب شوي حکومتونه د مصر، پاکستان او ترکیې کې کمزوره کیږي. د سمندري جنگونو د پوهنځي پروفیسر رابرټ تامسن وایي
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes doesn't.
د ډېر وخت راځي نور خلکو د کارت په دې ډول کتلی چې په ډراما یا په یو فلم کې یو برت کردار کس هغه څه کوي چې دا غواړي وکړي او ځینې وخت د مشرانو لارښوونې هم نه تعقیبوي. په تیرو لسیزو کې په متدایلاتو کې د پټ دولت د خبرداري سازشونه د شیلاسو او کیرلاسو د دواړو خواو راپورته سوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل تیرونې داسې خبرونو ته لاره برابر کړه او د ټوئیټر پیغامونو د لارې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په دې تورن کړی چې د 2014 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال امر کړی وو چې د ټرمپ په ټاور کې د خبري ثبت کړي. ټرمپ په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ او داغه د اعداد د اوباما د ادارې په خوانی چارواکو او استخباراتي مشرانو په سختي رد کړی ده. د امریکا متحده د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي فرېډ فیلز جمهور غوښتونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د پټ دولت د اصطلاح په کارولو کې دي ده احتیاط کار واخلي. هغه وای
I don't think there is a deep state but I do think there's a problem with people in bureaucracy who are working.
زه فکر نه کوم چې پټ دولت وجود لري خو زه فکر کوم چې د حکومت هغه چارواکي د ستونزو سره مخ دي چې د ترامپ د حکومت پر ضد کار کوي. د چهارشنبه په ورځ د حکومت یو مهم چارواکي د پټ دولت اصطلاح ونه کاروله او د امریکا ژغ د پښتنې په جواب کې وویل دا عجیب خبر ده چې جمهور رئیس اوباما او ډیموکراټان په دوامدار توګه تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محرم معلوماتو خبرېدل غندل چې دوی د خپل ګوند مشرتي هم تاوان ورسوه. خو نن ورځ د غیر قانوني او نور مسایلو ډک محرم معلوماتو د افشا په اړه بیا چوپ دي. دغه چارواکي دا تور لګولې چې هغه پخوانی چارواکي او په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مامورین چې په سیاسي لحاظ په دندو ګمارل سوي وو په استخباراتي ادارو کې خوندي دندې لري او غلط معلومات خپروي چې جمهور رئیس وشرموي. د سنت لارنس پونتون پروفیسور هاورد اسانټر چې په نړیوالې کچه د پټو دولتونو په مسلو څېړنې کړې دي وایي چې د پخوانی ادارو د چارواکو له خوا غبرګون طبیعي خبر ده او د منونو وړ هم ده ځکه چې نوې اداره هغوی په نشه کوي.
Their intent is to shake up the system, push policy.
تاکر په دې نت کېږي چې سیستم سره وشورول سي او خپل پالیسۍ په سختۍ په نوو لارو عملي کول دي. د جمهور رئیس ملاتړ کوونکي دا وړاندیز کوي چې سپینه ماړی باید په سازشي نظریو باندې ډیره توجه ونه کړي او د دې ستونزې حل دي داسې راوباسي چې څومره زر چې ممکن وي خپل کسان په حکومتي دندو وګماري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
په سومالی لند کې تقریبا 15 کاله کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده خو تحقیق کوونکي لا هم لګیا دي د هغو کبرونو پسې او بخشی په هغو قبرونو پسې ګرځي چې خلک پکې په ډله ییزه توګه شخص وي دي. هغوی دا کار په دې خاطر کوي چې د دغو ډله ییزو وژنو د مرتکبینو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت ته یې وسپاري. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال په دې رپورټ کې واوري.
تحقیق کوونکي چې د ځایي خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم ورسره مل دي د سومالیلند د بربیرا په خارګوټي کې خاوري لټوي چې شواهد پیدا کړي. هغوی تازه د یو داسې سړي مړی پیدا کړی چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس دیرش کاله مخکې په داس حال کې وژل شوی چې لاسونه یې تړل شوي دي او بیا په څا کې اچول شوی. په ډلیزه توګه وژل شوي خلک په سومالیلند کې د اساق د قبیلې کسان وو. داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سید بری ته وفادارو عسکر وژلي دي. په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و تقریبا 50,000 کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک وو. د سومالیلند خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سید بری رژیم ړنګ شو، خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی. خضر احمد لایک د هغه کمیسیون مشر دی چې په سومالیلند کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمی وژل شوي کسان د خاورو نه راباسي، شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته ښخوي.
Person has the right to be buried in his religious method.
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس ښخ شي. په همدې خاطر موږ د غمړی راباسو، پاکوې، د جنازې مونږ کوو او بیا یې بیرته ښخو. د تحقیقونکو د ډله د مړو د رایستلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي. هغوی ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي. د تحقیقاتو د کمیسیون په سومالیلند کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي، خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یوه جنجالي موضوع ده. دغه کمیسیون په 13 کلونو کې چې تحقیقات یې پیل کړي دي، تر اوسه یې 12 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه ښخ شوي دي. د تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي. میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري، امریکا غږ ته د هغه انسان کوپړۍ وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځایه ماته شوې وه. اکثر مړي چې موږ لابراتوار ته راوړي دي یا په سر او یا په ټټر کې په ګولیو لګېدلي دي او مړه شوي دي. که چیرته موږ دا ثابته کړو چې یو څوک په سر په مرمۍ لګېدلی او وژل شوی دی، دا په دې معنا چې هغه په خپل مرګ نه دی مړ شوی. د دغه شان شواهدو په ترلاسه کولو سره موږ په محکمې کې دا ثابتولی شو چې دا یو قتل دی. تحقیقونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یوه غټه ستونزه دا ده چې ځینې خلک دې ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي. خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهمه دی چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر چې تیر ماښام د روسي چارواکو په رسمي بلنه په یو درې ورځني سفر مسکو ته تللی، نن د جمعې په ورځ د روسي د ملي امنیت د شورا د سیکرټر نیکولای پیټروشوف سره د افغانستان او روسي په اړیکو خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې نن ولسمشر ټرمپ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ګوري. د دغو خبرو ایجنډا کې به د جرمني په ګډون له اروپایي متحدینو سره د امریکا د اړیکو په غښتلتیا او نورو دوه اړخیزو مسلو به بحث وسي. د برتانیې صدر اعظم یې ویان دی د جمعې پر ورځ وویل چې اغلې تریسا می له سپینې ماڼۍ څخه ډاډ ترلاسه کړی دی چې هغه اداوې به بیا تکرار نه سي چې ګواکې د برتانیې یوه استخباراتي ادارې له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره مرسته کړي چې په ډونالډ ټرمپ باندې جاسوسي وکړي. د صدر اعظم ویان زیاته کړه چې دغه تور د فاکس نیوز امریکایي خبری چینل د یوې څېړونکي لخوا د سه‌شنبه پر ورځ لګول شوی دی او دا فکر شوی دی چې د برتانیې دغه ادارې د امریکا د تیر کال د پټاکونو کې د ټرمپ له بریا وروسته له اوباما سره مرسته کړي چې په ټرمپ باندې جاسوسي وکړي. هغه دغه ادارې خندونکي وبلله. د سپینې ماڼۍ ویانو تر اوسه په دې اکله څه نه دی ویلي. د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ د جمعې پر ورځ ویل په کار ده چې ترکیه او اتریش خپل ډیپلوماټیک جنجال حل کړي، ځکه چې د همکارۍ د یو شمیر پروګرامونو د پلي کېدو مخه نیولې ده. ترکیه د همدغه اختلاف له امله د پوځي تمریناتو په ګډون د ناټو په یو شمیر پروګرامونو کې له برخې اخیستو ډډه کړې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، باید ووایم چې د امریکا جغ آشنا رادیو د روغتیا د خپرونې په نننۍ ورځ کې د هوا یا محیط په ککړتیا باندې ستاسې سره محترم ډاکټر حفیظ الله وردک خبرې کوي. چې دا ناروغي ډول پیدا کیږي او ولې د هوا ککړتیا د ځینو تنفسي امراضو د ناروغیو سبب ګرځي. خو کولی سئ تاسې درنو اوریدونکو چې په 202 شپږ یو نهه یو دېرش پر دېرش باندې موږ ته زنګ ووهئ.